په افغانستان کې شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې نیم ساعته خبري مجله کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې د پروان په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وروستو سیلابونو د زیانونو له حاله مو خبرو. د سولې د روان بهیر په انترس کې د نویو پرمختګونو حال درکوو. د طالبانو له لوري د افغان بین الافغاني او مذاکراتي ریاست په نوم د اسلامی امارت په چوکاټ کې یو نوی ریاست جوړ شوی. خو مخله دې چې د خبرونه بشپړ معرفي وکم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلو. فرشته جلال زیرا خبرونه اوروي.
د افغانستان حکومت وای په پروان کې د سیل دراتلو لامل تر سلو زیات وګړي مړ دي او لسکونه کسان ژوبل شوي دي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال ویلي د افغانستان حکومت دې ځان خبرو ته تیار کړي. د ناټو تړونو عمومي منشي په افغانستان کې د خپل ماموریت د ملاتړ تعهد کړی دی او د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي افغانان باید ژر تر ژره د سولې په اړه خبرې وکړي. وسم پر خبرونه واوري. له طبيب پيش سر د مبارزه لپاره د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی نن د ازادي رادیو ته وویل چې په پروان کې د سیل دراتلو لامل تر سلو زیات وګړي مړ شوي او لسکونه کسان ژوبل دي. په پروان کې د ازادي رادیو خبريال وایي تیر شپه تقریبا 3 بجې د چاریکار پر شار له 15 خو او سیل راغلی او ډیر خلک چوي دو کورن ور باندې را چپسوي دي یا سیل وړي دي. غلام بهاودین جیلانی نن د ازادي رادیو ته وویل چې تر سلو زیات وګړي مړ دي او د دوه او درې سو ترمنز وګړي ژوبل شوي دي. او هغه وویل چې د بیګنی سیل له کبله یوازې په چاریکارو کې تر زرو زیات کورونه ویجاړ شوي دي. د کابل او شمالي لار هم بند ده. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانگزی د افغانستان پر حکومت نن غږ وکړ چې خبرو ته تیار سي. تانگزی وویل د سولې خبري هر غړي پیلېدلای شي. هغه نن دغه خبري د ازادي راډیو له خبريال سره له اسلام آباد په ټلیفوني مرکه کې کړې دی. ویلې دي چې د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده د حکومت سره د مذاکرې لپاره شل کسیس پلاوي ټاکلې چې عباس تانگزی مشر دی.
د دې ریاست وظیفه به د بین الافغاني مذاکراتو مختوړل، د هغه ځای تعینول، اجنډا ورته جوړول او د هغه سره مخامخ مذاکرات کول او د دې تطبیق او همدارنګه د امریکانو سره کوم مذاکرات مخکې شوی دي، د هغو کوم توافقنامه چې شوی دغه تطبیق او د بندیانو د خلاصون لپاره دا نوې ریاست منظور کړی ده.
په دې پلاوي کې یو غړی انس حقانی دی. د افغانستان د دولت د مذاکره کوونکو پلاوی غړي نادر نادرین نازادی راډیو ته په مرکه کې وویل چې د مذاکرو پیل ته دوی هر غړي تیار دي، خو د پیل لپاره د سولې په مشورتي جرګه کې او د افغانستان د نړیوالو همکارانو ځینې غوښتنې مطرحوي چې باید مقابل لوري ترسره کړي. د ناټو تړون عمومي منشي یان سولتنبرګ په افغانستان کې د سولې لپاره روانو هڅو ملاتړ کړی دی. هغه نن د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو په غیر رسمي غونډه کې چې په برلین کې وویل چې د افغانستان د کړکیچ د حل تر ټولو غوره لار د افغانانو ترمنځ خبرې دي.
We stay committed to our presence there because we believe that's the best way.
موږ په افغانستان کې خپل حضور ته تعهد لرو ځکه باور لرو چې دا په افغانستان کې د سولې له هڅو د ملاتړ تر ټولو غوره لار ده. ځینې د خوشبیني وړ پرمختګونه شوي تر څو د مذاکرو له پیل سره یو ځای شي.
سولتنبرګ وویل د اروپایي اتحادیه د دفاع وزیرانو ته به د افغانستان د وضعیت په اړه نوي معلومات وړاندې کړي. په همدې حال کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي افغانان باید ژر تر ژره په خپلو کې د سولې لپاره خبرې وکړي. خان نن دا خبرې د افغانستان د مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره په ټلیفون کړي او هغه ته یې پاکستان ته د ورتګ بلنه ورکړي. د مصالحې عالي شورا نن په خبر پاڼه کې ویلي چې عبدالله د خان بلنه منلې او په نږدې وخت کې به پاکستان ته ولاړ شي. افغانستان جمهور رئیس نن د بدخشان د درواز ولسوالۍ له غونجونو سره چې په ورستیو کې د کانکور په ازموینه کې له ګډونه محرومي شوي وي خبرې وکړې. تیرونی د بدخشان له درواز ولسوالۍ د یو شمېر غونجونو پیغامونه خپاره سول چې په هغه کې وویل سول چې یو سلو څلور اتیا غونجونه د وسلوالو طالبانو له ډار او تهدید ونس او ونتوانی دي چې د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړي. کله چې په ټولنیزو رسنیو د هغوی ژغ پورته سو، حکومت مرسته وسره وکړه او له یو سلو 15 کسانو څخه په شغنان ولسوالۍ کې د کانکور امتحان واخیستل سو. جمهور رئیس غنی نن له هغوی مننه وکړه چې د تعلیم لپاره جدي اراده لري. د امریکا په وسکانسن ایالت کې بیګا د خلکو د مظاهرو دریمه شپه په بیګنی مظاهره کې ډزې سوي چې یو تن پکې وجل سوی او دوه تنه زخمیان دي. په هغو ویډیوګانو کې چې د اګست پشپږوشتمه له وسکانسنه پر ټولنیزو رسنیو خبرې سوي لیدل کېدل چې د ملکي خلکو ترمنځ جنګ و او ډزې کېدې. په وسکانسن کې د اګست په درویشتمه نیټه د جیکو بلک په نوم یو 9 کلن تور ځوان پولیسو وویشت. د هغه رئیس خلک د وسکانسن ایالت په کینو شار کې چې دا پیښه سوې وه له تور پوستو امریکایانو سره د یو شمېر پولیسو د بد چلند پر ضد مظاهرې کوي. په دغه ښارګوټي کې بیړنۍ یا اضطراري حالت اعلان سوی دی. ټاکل سوی چې د امریکا د جمهوري غوښتونکي ګوند د ملي راټولېدنې غونډې ته یا په دوی په ملي کنوانسیون کې د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس وینا وکړي. پرون د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ تر ټولو زیاته هڅه وکړه چې په دغه غونډه کې ځان او د جمهوری ریاست لپاره خپل کاندیدی ته د خلکو پام راواړوي. د هغه میرمنی میلانیا ترامپ هم وینا وکړه او پر امریکایانو یې غږ وکړ چې د یوې بلې څلور کلنې دورې لپاره باور ورباندې وکړي. د امریکا د جمهوری ریاست انتخابات د نومبر په میاشت کې دي او د بوسنیا د کورنۍ جګړې پیژندل سوي پوځي قومندان رات کوملا دي چې نن د ملګرو ملتونو د استیناف ځانګړې محکمې ته بیان وړاندې کړ. د محکمې د اصولو او د قانون مخی ملادیچ لس دقیقې د ځان د سپیناوي لپاره د خبرو کولو وخت درلود. هغه په بوسنیا کې د جګړې په کلونو کې چې له 1992 تر 1995 کاله وه د قتل عام او بشري ضد جنایتونو د ترسره کولو له کبله په 2012 میلادي کال کې په عمر قید محکوم شو. د راتکو ملادیچ ته د بوسنیا د قصاب لقب ورکړ سوی و.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ځای ځای وریز، د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 22. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 22. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 23. جلال آباد اسمان ځای ځای وریز، د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 24. او مزار شریف کې به هم اسمان ځای ځای وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 24.
د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل مولا ازادي راډیو او واورید. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د پروان ولایت په مرکز چارو کارو کې د وروستیو سیلابونو له امله له سلو زیات کسان مړه شوي او 300 نور شاوخوا ټپیان شوي دي.
کورونا نړیدلې دي، خلک د کورونا وتلې دي، بعضې کورونه یې وړې دي او تقریبا ډېر خلک د کورونو لاندې شوي.
په چارو کارو کې د وروستیو سیلابونو له وروستي وضعیت به دغه راز له خپل خبریاله نوي معلومات واورو. د سولې په بهیر کې د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر غړی شیر محمد عباس تانکزی چې د طالبانو له لوري د بین الافغاني خبرو لپاره د شل کسیز مرکزي پلاوی مشر ټاکل شوی وایي. د اسلامي امارت مشر ملا هیبت الله خونزاده د امارت په چوکاټ کې یو نوی ریاست چې د بین الافغاني مذاکراتو د ریاست په نوم به یادیږي رامنځته کړ.
د دې ریاست وظیفه به د بین الافغاني مذاکراتو مخته وړل، د هغه ځای ته نیول، اجنډا ورته جوړول.
له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د مذاکراتي ټیم یو غړی نادر نادری بیا وایي چې حکومت له خپله اړخه د سولې د خبرو پیلېدو ته بشپړ تیاری نیولی او طالبان باید نور بهانې یا پلمې جوړې نه کړي.
چې موږ خالصانه ورته ژمن یو، دا ده چې جنګ بند شي، هېواد د دغه لانجې څخه وژغورو.
دغه د طالبانو د مذاکراتي ټیم د رامنځته کېدو او د امارت په چوکاټ کې نوی ریاست به څومره خپلواک وي؟
ما شک دا وی چې د دې مستقل بدن دا ډېر سمون کار دی. دوی حتمن د سیاسي کمیسیون او د نظامی رهبران چې په پاکستان کې د هغه سره هواته د پاکستان دولت سره ډېر مشورې کوي.
د چارو دی وکتونکو نظر مو هم اخیستی. پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. ازادي راډیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سر بیره لوی خارونو کې د اف ام پسل اشره 15 په صافه او وازی اوریدلی شي. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پروان په مرکز چارو کارو کې د سیلابونو د راوتلو له امله د تلفاتو شمیر مخ په زیاتېدو دی. چارواکي اوس وایي چې د سیلابونو له امله لسلو زیات کسان مړ شوي او شاوخوا 300 نور ټپیان شوي. طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې دولت وزیر غلام بهاودین جیلاني ازادي راډیو ته وویل دغه شمیرې لومړنۍ دي او احتمال شته چې د تلفاتو شمیر له دې هم زیات شي. په عین حال کې د ولایت سیمه ایي چارواکي وایي اوس هم یو شمیر خلک تری تم دي او یو شمیر تر خټو تیګو او د ویجاړ شوو کورنو لاندې دي. مخیله دې چې په سیمه کې د وروستي وضعیت په باب نور واوړو. په دې اړه رحمت الله افغان راپور چمتو کړی دی.
له پیښې وروسته په لومړي ګام کې هڅه کیږي چې تر خټو او تیګو لاندې جسدونه راوایستل سي. د مړو او ټپیانو لیږدولو ته امبولانسونه تیار دي. د پروان ولایت د مرکز چاریکار په خار کې په نیمه شپه چې خلک ویده وو ناڅاپه پرې سیلاونه راغلل. په دغه خار کې د پیښې دو عیني شاهدانو سید منصور او عبدالباقی وایي
بیګا شپه نو وخت شپه وه چې سیلابونه راغلل او کورونه نړېدلې دي. خلک د کورونه وتلې دي، بعضې کورونه یې وړې دي او تقریبا ډېر خلک د کورونو لاندې شوي. زمونږ هیله دا ده دولت نه چې زر تر زره د خلکو ته رسیدګي وکړي، خلک له خپل کورونو نه کډه شوي او نورو سیمو ته تللي یا خپلو خپلوانو کره تللي دي. وضعیت اوس ډیر خراب دی.
مردم خیلی دوچار مشکل است. افلاس سیاسرا تا شما نه دیدین که تیر شده نمیتونن و تمام سرکا بند است، خصوصا روی بغل کانال آبیاری که همی ساحه خیلی که وخیم است، موترا بند مانده.
د مسولو منابعو د معلوماتو لمخې په دغه طبيعي پیخه کې د خزو او ماشومان په ګډون لسګونه کسان مرسوي او په سلګونو کورونه یا زیانمن او یا ویجاړ سوي دي. د طبيعي پیخو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاودین جیلاني په دیاړه ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه سیلاب مدهشی که در چند استقامت شهری چاریکار خواشنه سره چه تیرش پا دری بجه پر چاریکار و لشمال لویدیز نه لسلور و لور و سیلابون راغلل چه خلکو تای دیر مالی و زانی زیانو نوارد ول. زمان لمرانه شمیره خی چه سبان ده سل کسان لمنز تلیلی و لدری سو دیر تپین شوی چه روختونون تا لیگ دول شوی.
د چهارشنبه د ورځې په سهار د دفاع او د پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزیر او یو شمیر نور دولتي چارواکي د پیښې سیمې ته ورغلل. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت د وزارت د معلوماتو له مخې ورته سیلابونه په ننګرهار، میدان وردګو، نورستان، کاپیسا او پنجشیر ولایتونو کې هم راوتلي چې په پروان ولایت سربیره په دغو ولایتونو کې هم خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي.
د پروان مرکز چارکارو د ازادي راډیو خبريال احمد حنایش را سره دی. حنایش صاحب، مننه چې نن د ورځې په جریان کې مو پر لپسې د وروستیو سیلابونو په اړه راپورونه ورکول. راپور کې مو واورېد چې د دې ویره شته چې ښایي د تلفاتو شمیر له دې زیات شي. وروستي ارقام چارواکي څه وایي د سیلابونو له امله د تلفاتو؟
السلام علیکم جناب لویس. ارقام او امار مخفز یافیدو دی هغه ارقام چې دروس ویل شو د دې نام ګمان یا احتمال دادی چې زیات شي. نوی خبر دادی چې په چاریکار کې په مرکزی شهر کې سرولار کې چې چوک والتا یو زمینی قرار و چې جوړ شي، هغه ډیره ګودال البته چې قوری و ډیره غټه چې قرار و چې هغه وشي پکې زیرزمینی جوړ شي. هلته کې مسافرین چې په موټر سپاره وو هغوی ته راولي ده چې اوس مکمل هغه دی پوره شوی ده. په دې خاطر اوس اندېښنه ده چې څومره موټرونه په مسافرینو سره چې اوس شاید وژل شوی ده په هلته وي. عملیات په دې هکله هم قرار دی چې عملیات پیل شي چې هلته څومره کسان موټرونو سره دلته پراته شوی دی او هلته سیلاب راولی دی.
دغه موټرو کې سپاره مسافر سیلابونو له ځان سره وړي دي، موټرې له ځان سره وړي او دغه کندې ته ورغورځولې دي.
دقیقا ځینې موټرونه معلومیږي خو بیا دومره سیل او اوبه ډېر دي یا تر اوبه لاندې دي. په دې خاطر ځینې یو درې موټر لیدل کېږي بس. نو په دې خاطر اندېښنه ډېر دي چې د هغه کسان چې لادرکه هغوی مفقود الاثر شوی ده ممکنه همدغه کسان وي چې هلته په اوبه لاندې وي تر اوسه.
دلته خو به ډیره خټه وی په کند کې خو واتمن او بر اٹول شوی دی سیلابونه راغلی دی البته لکوم وسایلو کار اخستل کیږي چې دغه موټر او بس موټر کې هغه چې ژوند دی او مړی دی
اوس د ټکنیکی نه ځنه ځل کسان چې موږ هغه سره خبرې کوي هغه وایي چې اول لمړی ځل باید او به او چاته شي د ځینې ټکنیکی له ځانګړونه شته چې او به باید خطر شي بیا عملیات فایل شي چې بیا مرسته کوي چې د خطه لاندې څومره موټر دی څومره مسافرین په موټرونه کې دي او هغه کسان چې ځان د لاسه تر کړی دی
د ټاپیانو د وضعیت په اړه ک اوریدونکو ته معلومات ورکړي نږدې روغتونونو کلینیکونو ته انتقال شوی څومره جدیدی څومره جدی نه دی
اکثرا د دې زخمیان په دولتي روغتون هغه سپارښتنه هغه مراجعه کړي وا خو د ځینې خصوصي روغتونونو مشته چې اوس زخمیان ده خو مګر دومره د تشويش وړ نه دی سرچینه وایي چې هغه کسان چې زخمی شوی ده ډېر کم ده چې د هغه ډېر خطرناک زخمی شوی ده
زیانمن شو سره لازم مرسته شوی دي
تر اوسه کوم شي چې هغه عمل نه شي دا څه نه دي دا کوم راسته شوی نه ده فقط عملیات په خاطر دي چې هغه کسان چې د سیلاب لاندې وي هغه باید وژغورل شي په دې خاطر اولویت امداو تر اوسه چې هغه کسان چې په جسد دی که زخمیان دی هغه سره باید رسیدګی وشي په دې خاطر خطر هیڅ مرسته چې هغه کسان چې کور نه لري نه شپه دی هغه دی کور شوی ده هغه سره هیڅ مرسته تر اوسه لګلای نه شي
احمد انایش له تاسو نه مننه له پروان دی ازادي رادیو خبريال احمد انایش شو چې د ورستو سیلابونو لعمله د اوختو زیانونو په تیر بیا ځاني زیانونو په اړه ورستي معلومات را سره شریکول لکه څنګه چې مو واوریدل په سیمه کې تر اوسه پورې د تلفاتو هغه شمیر چې تر اوسه چارواکو ویلي دا ورستي نه ده خبريال مو ویل چې یو لوی کاندیدته ډیر موټر سیلونو ځان سره راوړی دي او حالته اوس هڅه روان دي چې دغه موټر او پکې سپار مسافر راوباسي
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
په قطر کې طالبانو د سیاسي دفتر مرستيال سید عباس ستانګزی شیر محمد وبخی عباس ستانګزی وای چې د طالبانو مشر مولا حبیب الله اخوند سولې اړوند مسایلو د بین الافغاني مذاکرات لپاره یو جلا نوې باصلاحیته ریاست ټاکلای دی د ریاست بین الافغاني مذاکرات په نوم به یادېږي عباس ستانګزی هم د طالبانو له لوري د شلکسیز پلاوی مشر ټاکل شوی دی ستانګزی ازادي راډیو ته ویل چې د شلکسیز پلاوی شاوخوا دیارلس غړي د طالبانو د رهبری شورا غړي دی په عین حال کې له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د مذاکراتي ټیم یو غړی نادر وایي چې دواړو لورو د خبرو اترو د څارلو او مختوړلو لپاره به یو سکرتریت یا دارالانشا جوړ شي په عین حال کې نادری پر طالبانو غږ کوي چې د حکومت له لوري د خبرو اترو پیلېدو ته بشپړ تیاری نیول شوی او طالبان د نور په دې لار کې خنډونه نه جوړوي جزئیات د ازادي راډیو د خبريال رحمت الله افغان پر راپور کې
په خطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې د طالبانو مشر د قطر دفتر نه جلا د سولې بهیر پر مخ وړلو سولې اړوند مسایلو او بین الافغاني مذاکراتو لپاره د شیر محمد عباس ستانګزی په مشرۍ شلکسیز نوی پلاوی ټاکلی د طالبانو د نوی پلاوی مشر شیر محمد عباس ستانګزی د چهار شنبه په ورځ د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان ته ویلي چې دا به صلاحیت او ځواکمن پلاوی دی چې په خپلواک توګه به د سولې اړوند مسایل مخ ته وړي
د به قوت او به صلاحیت ټیم دی او دا ټیم سیاسي دفتر نه جلا جوړ شوی ټیم دی د خپل کارو کې مستقل وي د افغانانو سره د امریکایانو سره او د نور افغانانو سره په مذاکرات او د صلح کې د معاهده د امریکایانو او د افغانانو سره په تطبیقولو او لغنه په تخته کې او همدارنګه
د بندیانو په ارتباط د مذاکرات د ټول صلاحیتونه د مذاکراتي ټیم سره دی دوی به مختلفي دوی خپل کار اوس شروع کړی دی او ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به بس دوی خبرو ته آماده وي.
ښاغلی ستانکزی ټینګار کوي چې افغان حکومت د سولې بین الافغاني خبرو ته چمتو سي، خو د مذاکراتو له پیل وړاندې باید طالب بندیان آزاد کړي. په ورته وخت کې طالبانو سره د افغان حکومت مذاکراتي ټیم یو غړی وای چې د دواړو لورو د خبرو اترو د څارلو او مختوړلو لپاره باید یو سیکرټریټ یعنی دارالانشا جوړ شي. د دغه ټیم غړي نادر نادری له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې دا هم وویل چې دوی د سولې د مذاکراتو لپاره بشپړ چمتووالی لري، خو چې طالبان یې شرط ومني. نادر نادری وای
دقیقه ده د دواړو خوانه به یو سکرتریات وټاکو، د موږ خوښه به همدای که افغانان سره کینو خپل پټوي اوار کو ملته چادرې اوار کو بس کښینو جرګه سره وکړو. مهم هم دا ده چې هغه یو هدف ته چې موږ خالصانه ورته ژمن یو، دا ده چې جنګ بند شي، هیواد د دغه لانجې څخه وژغورو.
د ښاغلي نادری په خبره د حکومت شر د افغان امنیتي ځواکونو د کمانډویانو او پیلوټانو د اسیرانو آزادول دي. نوموړی وای د افغان حکومت په مذاکراتي ټیم کې د نظر اختلافات شته، خو ټول په یو اصل چې په خبره هغه جمهوریت د توافق لري. بلخوا طالبان وای کچیر مذاکرات پیل سي هغه وخت به د اړه سلا دي چې داس یو دریمګړی بورډ یا سکرتریت وټاکي چې د دواړو لورو کسانې په ترکیب کې شامل وي. خو د دغه ډلې بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې اوس له وخت مخکې ده چې په دې موضوع خبرې وسي. د مجاهد په خبره اړینه ده چې لومړی د سولې د خبرو اترو د پیل په وړاندې شته خنډونه لري سي. ظاهرا د بین الافغاني خبرو اترو د پیلې دو د ځان دلیل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د څو تنو بندیانو د تبادلې د پروسې درېدل دي.
و امرل چې طالبانو د قطر د سیاسي دفتر امرستیال شیر محمد عباس تانکزی چې د طالبانو له لوري د بین الافغاني خبرو لپاره د شل کسیز مرکز چې پلاوی مشر ټاکل شوی وای د اسلامي امارت مشر مولا هیبت الله اخونزاده د امارت په چوکاټ کې یو نوې ریاست چې هغه د بین الافغاني مذاکراتو د ریاست په نوم یادیږي به رامنځته کړ. خغلی استانکزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه راز وویل چې دغه شل کسیز مذاکراتي ټیم د سیاسي دفتر جلا یو باصلاحیته ټیم دی او خپلواک توګه به د خبرو اترو بهیر مختوړي. په دې اړه مې مخکې د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز لمرستیال مشر حکمت اعظمي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې دغه نوی چوکاټ څه ډول ارزوي. آیا د قطر دفتر څنګه ته شوی؟
د طالبانو سختارونه اکثره وخت بدلیږي، کوم نوې تحولات چې راځي، کمیشنونه کې نوي مشران راځي، دا سیاسي چارې چې اکثره دي. قطر دفتر او دا ټول د ملا عبدالغني برادر چې سیاسي موینت یو ته جوړ کړي د هیبت الله د پاره درې ماوین شو تر خبرې لاندې کېدلې. بیا دوی سیاسي کمیشن هم لري چې د وزارت خارجه پر کم باندې کارونه کوي. نو زه نوې سختار په اړه ډېر معلومات نه لرم، خو زما شک دا وی چې د دې مستقل بدن دا ډېر منکار دی. دوی حتمن د سیاسي کمیشن او د نظامی رهبران چې په پاکستان کې دی د هغه سره هواته د پاکستان دولت سره ډیره مشورې کوي. که تاسو وګورئ هغه مذاکراتي ټیم چې د امریکا سره مذاکرات کول، هتا دوی به اکثره وخت پاکستان ته لوال ته خپل مشورې کول. مګر په دې شک نه چې دوی خپل د بین الافغاني مذاکرات په ټیم لپاره کوټ شورا څخه د دوی رهبری شورا څخه ځینې رهبران استول دي چې په هغه کې قوي افراد وي چې مثلا قاضي القضات وي یا د استخباراتو مشر وي ملاشرین دا افراد تللي دي.
اعظمي صاحب، فکر نه کوئ چې بیا هم د طالبانو دغه نوې ریاست چې رامنځته کیږي باید یو ځای ولري، یو مرجع باید معلوم وي، یو آدرس مشخص وي؟ فکر نه کوئ چې بیا به هم د قطر دفتر چې مشر اوس مولا عبدالغني برادر دای په یو شکل په دې هغه کې خکیل وی؟
دقیقا دوی به وی د فکر کوم د په دغه مذاکرات چې کوم د امریکا سره وکول، په دې کې د قطر څخه د نوي وخت کې شکایتونه و، هم د طالبانو شکایتونه و، هم د نورو هغه ایوادونو چې په دې پروسه کې داخل و، هغه د قطر څخه د نوي شکایت کول او قطر ته د نوي طالبانو رهبران څخه د کوم سبا ستاندې د شکایت کوي. نو شاید دا یو لار اوسې چې دوی وایي چې مور د قطر دفتر څخه مسخیلی دا یو مذاکرات ټیم دی فقط په قطر کې اوس دی، کله چې چافره دی په نورو ایوادونو کې وي.
یو پښتنه دا ده چې فکر نه کوي چې طالبان غواړي چې سیاسي سټراکچر یا چوکاټ پراخ کړي او بل دغه نوې ریاست داسې وخت اعلانېږي چې د طالبانو یو پلاوی د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ اسلام آباد ته تللی، پاکستان ته تللی، له چارواکو سره هلته کتلي. په دغه حساس وخت کې فکر نه کوي چې د دغه سي ریاست اعلانول په دې کې پاکستان په یو ډول باندې نفوذ درلودلی شي؟
د پاکستان نفوذ خو په مذاکراتي ټیم او په هر نوع سیاسي سختار طالبانو نظامي سختار باندې ډیر واضح دی، دا څخه څوک سترګې نشي پټولی. خو بحث دا دی چې طالبان دا استدلال کوي چې موږ د بین الافغاني مذاکرات لپاره مختلف دغه راځي بحثونه راځي چې د هغې لپاره موږ مشخص ټیم او هغه کوم مربوطه ټیم دی د هغې لپاره مو راوستل لري. او پاتې شو د غنی برادر سفر پاکستان ته، په دې کې بیا هم شک نشته چې دلته پاکستان غواړي چې ځینې مشورې ورته ورکړي او هغه ځینې نقاط ورکړي چې دا بحث کولی شي او دا بحث نشي کولی، نو کې خپل کنټرول په ټای چې دل دي. نو زه فکر کوم دا سفر ترې اندازې مهم او د طالبانو پر راتلونکي دریز باندې د بین الافغاني مذاکراتو کې اساسي کولای شي.
د امریکا د برنوي چارو وزیر مایک پومپیو منځني ختیځ هیوادونو ته په سفر وتلی دی. په پام کې و چې مخکې اعلان شوی او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر سره وګوري ملا عبدالغنی برادر سره، دغه نوی جوړښت په پام سره چې اوس عباس تنگزید د شل کسیز مذاکراتي ټیم مشر کیږي، نړیوال په تیر بیا ډیپلوماتان بچلې دی وروسته چا سره ګوري؟
زه فکر کوم طالبان د هر هیواد ته خپل سختار لري چې هغه یو مشر ټاکلی دی چې د اروپا لپاره، یو آسیا لپاره، منځنۍ آسیا، دا ټول جدا دي. خو کله چې د مایک پامپیو په ساته باندې یو څوک راځي، نو اکثر وخت عبدالغنی برادر هغه ټیم رهبری کوي، چون چې دی د طالبانو دریم یا سیاسي مرستیال دی.
اعظم سبی ولنډ پښتنه دغه ورستیو پرمختګونو ته په پام فکر نه کوي چې یو قدم نور هم ورنږدې کیږي دواړه اړخونه د بین الافغاني خبرو په لیدو ته؟
ټول اړخونه دې ته کوشش کوي چې بین الافغاني مذاکراتو کې چې څه خندونه دي هغه لمین دی ولاړ شي. چې دې د بندیانو مسله تر اوسه تر ټولو مهمه مسله ده، یعنی د طالبان حاضر و چې دغه میاشت د 13 تاریخ اساس به سره کړي، مګر د بندیانو مسله دا وزنډول.
د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي و چې د سولې پر روان بهیر کې د وروستیو پرمختګونو په اړه خپل نظر له موږ سره شریکو.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د افغانستان د کرکټ غلوب غاړو ته چې اوس په کاریبین غوره لیگ کې لوبي ویل شوی چې شپږیزي لیگ لپاره خپل هیواد راشد افغانستان یو شمېر تکړه لوبغاړي په کاریبین لیگ کې لوبي او اوس د ته انتظار دي چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. اسمت سروان ته بغوښ شو.
د راشد خان، مجیب الرحمن او محمد نبی په ګډون د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې شپږ ستوري ممکن د کاریبین غوره لیگ له وروستۍ اونۍ به برخه شي. د کاریبین لیگ د سرچینو په وینا افغان لوبغاړي چې په دغه لیگ کې ښه ځلیدلي شای بیرته افغانستان ته لاړ شي چې د خپل هیواد د شپږیزي په شلو وره لیگ کې ګډون وکوي. شپږیزه د افغانستان د کرکټ غوره لیگ دی چې شپږ لوبډلې پکې سیالي کوي. ټاکل شوی دی چې دا لیگ د سپتمبر په شپږمه پیل شي او د همدې میاشتې تر شپاړسمې دوام وکوي، خو د کاریبین غوره لیگ پایلوبه د سپتمبر په لسمه ده. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس نظیم جار عبدالرحیم زای وایي د ویست انډیز کرکټ بورډ ته ایمیل استولی او تمه لري چې د سپتمبر تر 15مې به افغان لوبغاړي بیرته افغانستان ته راشي. عبدالرحیم زی دا هم وویل چې د ویست انډیز کرکټ بورډ او افغان لوبغاړي اوس له موضوع خبر دي او د الوتکې البته انتظار دي.
موږ له کاریبین لیگ سره اړیکه نیولې، ویست انډیز کرکټ بورډ سره، چې موږ لوبغاړي به انشاءالله رالی کی وزنه یې غته و چې د پلاټونو نشتونو، نو انشاءالله چې هغه به موږ نهایي کړو. موږ چارټر تیارو سره غږېدلي چې تیارې به ورته چارټر کېږي او انشاءالله موږ به پوره هڅه کوو سل په سلو کې چې لوبغاړي دلته واوسي او په شپږیزه کې ولوبېږي.
د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله د نړۍ د هیوادونو ترمنځ په الوتنو کې ځنډ او خنډ رامنځته شوی او اوس د پخوا په شان زیاتې الوتکې تګ راتګ نه کوي. د کرونا وایرس خپرېدو د کرکټ په شمول د نورو سپورتونو پر سیالیو هم منفي اغیز کړی دی. روانه میاشت زیمبابوې له افغانستان سره 15 شل اووریزې لوبې د کرونا وایرس له امله لغوه کړې. ټاکل شوی وه دغه لوبې د زیمبابوې په حراري کې ترسره شي. د زیمبابوې کرکټ بورډ وایي په دغه هیواد کې د کرونا وایرس د پیښو د زیاتوالي له امله حکومت د لوبغاړو او کارکوونکو د روغتیا د خوندیتوب لپاره دا پریکړه کړې ده. محمد نبی د شپږیزي د مسی عینک لوبډلې کپتان دی. مجیب الرحمن او نوین الحق په کابل بازانو کې لوبېږي او راشد خان بیا د بندي امیر لوبغاړی دی. په شپږیزه کې به د شپږ ټیمونو ترمنځ 19 مسابقې وشي.
ازادي راډیو .com
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو دات کام کې واوري یا ولولي.
د ازادي رادیو د نن ورځې ورستۍ نیم ساعته خبری مجله پاتې ده. د خبری مجله په همدې ځای پایترسيږي. زنوري اس نوري له تاسو اجازه غواړم خو زما همکار فرشته نگاه سره اوسې استډیو ترغلي. فرشته جان خره خلاص
تشکر نوري صاحب.